بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغری واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. کمون یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امیده او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترمو اوریدونکو، په مازیګرنۍ خبرونه کې د خپل ملګری او کوربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص اړه ګډې ګډې سلامونه ومنه. ځنو نن د اتبار یک شنبه ورځ د 1443 هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې لسمه د 1446 هجری قمری کال د ذلحجې د میاشتې لا پنځمه او 2025 میلادي کال د جون لا لومړی نیټه سره سمون خوري. زموږ په نننۍ خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی لا معمول سره سم خبرونه اوریدل شي، بیا تر یو سیاسي تبصره وړاندې کې چې عنوان دی سیون سټریم د پخوا په څیر وړتیا او قدرت لري. لدی ورستا بیا هم د هندارې تحلیلي پروګرام وار دی چې د فلسطین په ملاتړ او د اسرائیلو ضد مظاهرو په حق لا برابر شوی، چې برخوال دی محمد صادق کریم زی صاحب، همداراز باز محمد شینواری صاحب. بیا هم ایران په تیرونه کې پروگرام درته وړاندې کی چې بیا هم د تلپاتی وګمه پروگرام اور دلشي چې پم دې سره زموږ د اخبارونه هم سر ترسي بار سټوډیو اټا یار سلیش په زموږ د انټرنیټي سایت درکتی ولند د مکو بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضر یو. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غو سم پام کړی د محل خبرونو ده. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، خاغلی عراقچی گروسی ته ویلی چې د واقعیت په منعکس کولو سره د آژانس لازی د زنو ناوړه استفادې مخنیوی وکړی. د ایران د اسلامي شورا مشر ډاکټر قالیباف وینزویلا ته لاړه. او په هرات کې د ایران کونسلر ویلی چې جنوبی خراسان د ایران او افغانستان د اړیکو په پیاوړتیا کې مهم رول لوبوي. اوسم بشپړ خبرونه. خاغلی عراقچی گروسی تویلی چې د واقعیت په منعکس کولو سره د آژانس لازی د زنو ناوړه استفادې مخنیوی وکړی. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د نړیوالې اټومي انرژي ادارې له عمومي مشر سره په ټلیفوني خبرو کې لاغو غوښتل چې د راتلونکي اونۍ د واکمنې شورا په غونډه کې له دې آژانس سره د ایران د ملګرتیا او په بیانورو سره د هر ډول سیاسي اقدام پایلې په ګوته کړي، ځکه چې ایران به د اروپایي لورو لخوا د هر ډول نامناسب اقدام په وړاندې لازم ځواب وایي. پار سټوډیو د ایرنا په حواله وایي چې د نړیوالې اټومي انرژي ادارې عمومي رئیس رافایل گروسی پرون د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سید عباس عراقچی سره ټلیفوني خبرې وکړې. دواړو لورو په دې خبرو اترو کې د اټومي خبرو اترو او د بندیزونو د لیرې کولو په برخه کې ورستي بدونه وڅېړل، او د ایران په اړه د آژانس د نوي خبره شوی راپورټ په اړه هم د نظر تبادله وکړه. عراقچی له آژانس سره د دوامدار همکاري د ایران ټول اټومي فعالیتونه د ادارې تر څارنې لاندې او د خوندیتوب تړون په چوکاټ کې تر سره کول، همدارنګه د اټومي فعالیتونو او موادو نه انحراف ته په اشاره سره هغلی راچی د آژانس له عمومي رئیس وغوښتل چې حقایق په داسې ډول منعکس کړي چې ځینې اړخونو ته فرصت برابر نه کړي چې له دې نړیوال سازمان څخه د ایران د ملت پر ضد د خپلو سیاسي هدفونو د پرمخ بیولو لپاره ناوړه استفاده وکړي. د ایران د اسلامي شورا مشر ډاکټر قالیباف وینزویلا ترار د ایران د اسلامي جمهوریت پارلمان مشر د یو پارلماني پلاوی په مشر وینزویلا تلار د تسلیم خبري آژانس د خبر لمخې د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباف د لاتین امریکا درو هیوادونو او د بریکس په سرمشریزه کې د ګډون لپاره لار روانې دوه مخ کې د تهران په میرآباد هوایي ډګر کې په یو وینا کې ویل چې مونږه لاتینې امریکا ته د یو پړایي سفر لپاره چمتو یو چې د هیواد ملي شورا د مشر په بلنه به لاوینزویلا څخه د اقتصادي سیاسي او کلتوري مسالو په برخه کې د اړیکو پراختیا لپاره پیلېږي. د اسلامي شورا مشر د لاتینی امریکا ځانګړتیا او ته په اشاره سره زیاته کړه دا سیمه چې لشپک سوا میلیونو ډیر نفوس لري په نړیوال ډګر کې لا ایران سره ښه غږملتیا لري او ټول یو ارخیز پالنه غندي او د څو ارخیزتوب ملاتړ کوي کوم چې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د اړیکو د پراختیا لپاره یو خ فرصت دی. هغه د بریکس فورم په اړه یادونه وکړه. په بریکس کې د نړۍ له 95% څخه ډیر نفوس 90% نړیوال اقتصاد او د نړۍ شاوخوا 40% سوداګري د بریکس په ټولګه کې ده. په هرات کې د ایران کونسلر ویل چې جنوبی خراسان د ایران او افغانستان د اړیکو په پیاوړتیا کې مهم رول لوبوي. د افغانستان په هرات کې د ایران د اسلامي جمهوریت کونسلر جنرال د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ په تاریخي دینی او قومي مشترکاتو په ټینګار سره ویل چې جنوبی خراسان کوي شي د خپلې ګډې پورې او د خلکو ترمنځ د تعامل لارې د ایران او افغانستان د اړیکو په پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي. خغلی علی رضا مرمتی په هرات کې د ایران کونسلر جنرال د جنوبی خراسان د روغتیا او طبي ظرفیتونو د بیا کتنې په غونډه کې چې د افغانستان د فرا والی پښتون کې جوړه شي وه د جنوبی خراسان او د افغانستان د فرا ولایت ترمنځ د همکاري پراخ ظرفیتونو ته په اشاره سره ویل چې مونږ کوي شو د اقتصاد، کرهنې، سوداګري، روغتیا او درملنې او سرحدي چارو په برخو کې ګډه متقابله همکاری پیاوړې کړو. په سټاکهوم کې د افغانستان د راتلونکي ملي کانفرنس جوړ شو. د لاجورد د څېړنو او پالیسي مرکز او د افغانستان د وګړو ګوند د سویډن په پلازمېن سټاکهوم کې د افغانستان د راتلونکي ملي کانفرنس جوړ کړ. دغه کانفرنس د افغانستان د یو شمېر جلاوطنه سیاسي، مدني او علمي څېرو په ګډون جوړ شوی و. ایزانو لکه څنګه چې خبر یاست د پاکستان او افغانستان خارجه وزیرانو ټلیفوني خبرې کړې په دې حق لا زمونږ خبريال را لګلي راپور تا وکړي.
د افغانستان او پاکستان د بارنوي چارو وزیرانو د ډیپلوماټیک اړیکو د کچې د لوړیدو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د بارنوي چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد تکل وایي چې مولوي امیر خان متقی او محمد اساق دار په دغه ټلیفوني خبرو کې په کابل او اسلام آباد کې د ډیپلوماټیکو ماموریتونو کچا د سفیر اغه تل وړول مثبت ګام بللې او هله سرګند کړي چې پاتې پړاوونه یې ژر تر سره شي. کاغلی تکل وایي دواړو لورو سرګند کړه چې د ډیپلوماټیکو اړیکو د کچې لوړول به په ګڼو برخو کې د همکاریو پراختیا ته لار هواره کړي. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې کابل کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت د سفیر کچې ته لوړ کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې دوی به هم په متقابل ډول په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د شاردا فیر کچې د سفیر ساتي ته لوړ کړي.
د افغانستان اسلامي امارت به هم په متقابل ډول په اسلام آباد کې د افغان سفارت د شاردا فیر کچې د سفیر ساتي ته لوړ کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکو د کچې لوړوالی غنو برخو کې د دوړې هوادونو ترمنځ د همکارۍ او پراختیا ته لار اواروي.
بلخو د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر نعت الله عادل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیپلوماټیک ماموریت د کچې لوړواله د سیاسي باور رامنځته کېدو سربېره د غنونو رستونزو د هواري لپاره مهم بولی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سفیرانو تبادله یو مهم پرمختګ بلل کیږي. دا ګام به د دوړو هوادونو ترمنځ اړیکې او همکارۍ لا پیاوړې کړي. د دې ډول اړیکو ارزښت ځکه زیات دی چې سیاسي باور رامنځته کوي، سوداګري او ترانزیت اسانه کوي، امنیتی همغږي ته لار هواروي، د کډوالو او ولسونو ترمنځ تفاهم زیاتوي او نړیوالو ته دا پیغام ورکوي چې افغانستان یو خپلواک او مهم شریک دی.
سره له دې چې پاکستان له افغانستان سره د ډیپلوماټیک ماموریت د کچې د لوړوالي خبره کوي، خو لا هم دغه هیواد د افغانستان سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. فضل غنی حقمل، تهران، اډیو کابل.
خبرونو ته دوام ورکوو. ملګری ملتونه وایي چې 90% افغانان د انرژي له فقر سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وایي چې د افغانستان 90% وګړي د انرژي له فقر سره مخامخ دي. دغه پروګرام نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د دوی لالوري د نوي کیدونکې انرژي هڅو میلیونونه افغانان تر پوښښ لاندې راوستي دي. دا ملګرو ملتو پراختیايي پروګرام در دی وړاندې په یو پیغام کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې لسیزو جګړو دغه هیواد د انرژي له پلوه یو له خورا ناامنو ځایونو ګرځولې دي. دا په داسې حال کې چې طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا برادر پرون د لمریز انرژي د یوې داسکا د پرانستلو په محل ویلي چې افغانستان په وارداتي برېښنا پورې تړلې دی. دا روختیا نړیوال سازمان ویلی چې په افغانستان کې د تمباکو استعمال زیات شوی دی. دا روختیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د ځوانانو او زلمکیو ترمنځ د تمباکو استعمال زیات شوی دی. د سازمان پرون د بے تمباکو نړیوال ورځ په مناسبت ویلی چې په افغانستان کې له هر ورځ څلورو لویانو یو تن تمباکو کوي. دا روغتیا نړیوال سازمان په بیانیه کې ویلی چې تمباکو کارول لا هم په نړۍ کې او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د مخنیوي وړ مړینو له اصلي عواملو دی. د روغتیا نړیوال ادارې په وینا د تمباکو کارول نه یوازې د استعمالونکي د روغتیا لپاره ګواښ دی، بلکې کورنۍ او ټولنیزو جوړښتونو ته هم پراخ تاوانونه رسوي او پر روغتیايي سیستمونو اضافي دباو اچوي. د افغانانو ترمنځ په نسوار، سګرټ او چلم ډېر عام دي. لاوروف ویلي چې ناټو افغانستان ته د بیا ورتګ لپاره نوي لارې چارې لټوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې ناټو نږدې څلور کاله وړاندې له افغانستانه د ګډوډ وتلو سره سره دغه هیواد ته د بیا ورتګ په موخه نوي لارې چارې لټوي. دا نړیوالو رسندیو راپورټونو مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دا څرګندونه د دغه هیواد د پرمخار په وی ناشته کې کړی دی. نوموړی پر ناټو تور لګولی چې د امنیت او ثبات په پلمه هڅه کوي چې بیرته په سیمه کې خپل نفوذ زیات کړي. دا روان کال په غوی میاشت کې د روسیې بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته د ناټو د پوځي بیخبناو د بیرته ستنولو په هدف د تازه هڅو په وړاندې خبرداري ورکړی او زیاته کړې وه چې دا ډول اقدامات کوي شي د راتلونکو شخړو پر ګواښونکي سرچینې وړی. دا یادولو ده چې روسیې د طالبانو نوم د دغه هیواد د ممنوعه ډلو له نوملړه ایستی دی. امریکا وایي چې حماس د اوربند وړاندیز رد کړی دی، خو حماس وایي چې موږ د اوربند وړاندیز نه دی رد کړی. امریکا ویلي چې حماس غورځنګ د اوربند په اړه شوی وړاندیز ناقبول ګڼلی، خو حماس بیا وایي چې دوی د اوربند هر عادلانه وړاندیز تاییدوي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا دا ولسمشر ځانګړي استازي ویټکاف ویلي چې د اوربند وړاندیز په اړه د حماس غبرګون ردی دل دیو ټینګار کړی چې حماس باید دغه وړاندیز ومني. بلې خو د حماس یو لوړپوړي چارواکي ویلي چې موږ د اوربند وړاندیز نه دی رد کړی، خو د اوربند په اړه د امریکایي وړاندیز په اړه د اسرائیلو غبرګون متناقض دی. هغه زیاته کړه چې د حماس په اړه د امریکایي استازي دریز غیر عادلانه و او د ویټکاف له دریز څخه ښکاري چې هغه د اسرائیلو خوا ته میلان یا ګروهن لري. دا د ویلو ده چې د حماس د غزې اوربند په اړه د امریکا وړاندیزونو په ځواب کې ټینګار کړی چې اوربند باید دایمي وي او له غزې څخه اسرائیلي ځواکونه په بشپړه ډول وځي. جولانی ویلی چې زمونږ او د اسرائیلو اهداف یو شاندی او ملګرتیا ورسره کوو. ابو محمد جولانی چې اوس د احمد شراب په نوم پیژندل کیږي د عبری ژبې لایوي رسندوی سره په مرکه کې څرګند کړ چې دغه اهداف د اسرائیلو سره بیا سمون خوري. دا سیونست رژیم چینل دا ټلویزیون و چینل په یو خبر کې اعلان کړی چې جولانی چې د سوریې د واکمن جوړښت مشري پر غاړه اخیستې ده، په دې ورستیو کې د بری ورسپانې جویش ژورنال سره مرکه کړې ده او پکې ټینګار کړی چې دغه اهداف له اسرائیلو سره برابر دی. الجولانی په دغو خبرو کې ویلي چې د اسرائیلو بریدونه او بمبارې باید بندې شي، هیڅ هیواد د ویرې او طرحې په سیوري کې ترقی نشي کولی. مونږ ګډ دښمنان لرو چې په چوکاټ کې پر اتونکو کې په خپل منځني کې بیا امنیتی مشارکت لرلی شو. په عین حال کې ټینګار کړی چې جوړښت غواړي د اسرایلو او سوریې ترمنځ د ځواکونو جلا کولو موافقه چې دا کې بور دا ورځي ل جنگ ورسته لاسلیک شو دوباره اجرایی بڼه غوره کړي. هغه په عین حال کې ویلي چې د جوړښت او اسرایلو لا یو دښمنه گزار خوړلې او په دې وجه ټرمپ تر ټولو غوره نیخ په نیغه میانځي ګړې ګڼي چې په سیمه کې د حالاتو لاخه کولو سره مرسته کولی شي. تیرونه د اسرایلی برید په نتیجه کې د نهو شهیدو ماشومانو ټپی پلار هم شهید شو. ډاکټر حمدی النجار څورځې په جدي پاملرنې یا ایمرجنسی وارډ کې ته درملنې لاندې و خو ورسته بیا سا ورکړه. دا راپورټون لمخې د هغه یو ځای ژوندې پاتې چې په برید کې تر ټپی کېدو وروسته اوس تر درملنې لاندې دی. دا یاد ډاکټر میرمن ډاکټر لا نجار په ماشومانو او خاوند یې هغه وخت برید وشو چې کله نوموړی په روغتون کې و. په دغه برید کې د هغې خاوند او یو ځای ټپیان شوي وو او نه نور اولادونه یو ځای شهیدان شوي وو. یادولو ده چې په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې له شلو څخه زیات فلسطینیان د اسرایلي بریدونو په نتیجه کې شهیدان شوي دي. په روسیې کې په ریل ګاډي د پل غورځېدو پیښې کې څلوېښتو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د راپورټونو له مخې په دغه پیښه کې چې د روسیې په بیرانسکیما کې رامنځته شوي ده څو موټرونه هم زیانمن شي او لامل یې د ټرانسپورټي عملیاتو پر مهال د غیر قانوني مداخله بیا په ګوته شوي ده. د یادې پیښې له امله په ریل ګاډي کې ناست شپږ اتیا مسافر چې له کلیمیوف څخه ماسکو ته روان وو زیانمن شوي دي. چارواکي وایي د دغې پیښې وروسته مرسته کوونکي کسان سیمې ته رسېدلي دي او د ژغورنې عملیات یې پیل کړي دي. او وروستۍ خبر دا چې د افغانستان د اوسپنې پټلۍ له لارې تیره میاشت 322,000 ټنه توکي لیږدول شوي دي. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت وایي چې په سور میاشت کې د اوسپنې پټلۍ له لارې 322,000 ټنه توکي لیږدول شوي دي. دغه وزارت ویلي چې تیره میاشت د اوسپنې پټلۍ له لارې له 322,000 او 322 میټریک ټنو زیات توکي لیږدول شوي دي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس په ایکس کې د یوې بیانیې په خبرولو سره لیکلي چې په سور میاشت کې 224,000 او 240 میټریک ټنه توکي د هراتان بندر له لارې 22,000 او 118 میټریک ټنه د اقنی بندر له لارې 150,000 او 509 میټریک ټنه د خواف هرات له لارې او 23,000 او 118 میټریک ټنه د تور غندی بندر له لارې لیږدول شوي دي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
آیا سیونست رژیم د پخوا په څیر وړتیا او قدرت لري؟ دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. په داسې حال کې چې ځنې سیونستي چارواکي د فلسطین پر مقاومت باندې د بېساري فشار خبره کوي، د سیونستي رسندیو شنونکي په متفاوت نظر سره ټینګار کوي چې حماس لا هم په کلکه مقاومت کوي او د لامنځه تلو یا تسلیمېدو هیڅ نښه نه لیدل کېږي. دا یدود آرنوت رسپانې شنون کې او سخروف د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د ځانګړي اساسي ویټ کاف لخوا د وړاندې شوی وړاندیز په اړه د حماس غورزنګ د ورستی خبرګون په جواب کې ویلي چې د حماس جواب په سرګند خی چې د اسرایلو دننه د زنو ادعاګانو په پوټا چې حماس تر سخ دباو لاندې او نسکوریدو ته نږدې دي داسې پیښه تر اوسه نه ده شوي. دغه اعتراف وکړ چې حماس لا تر اوسه د تسلیمېدو یا د خپلو وسلو د سپارلو لپاره د لیوالتیا نښې نه دي ښودلې. په دې اړه د دې ورځپاڼې بل شانون کې آساو میداني د سیونیست رژیم داخلي وضعیت خورا نازک په بالا ویل چې ستونزه دا ده چې اسرائیل نور د میاشتو میاشتو نورو کړکیچونو د زغملو صبر او ورتیا نه لري، نه په پوځي ډګر کې، نه د جنوبي او شمالي سیمو په بیا رغونه کې، نه په کورني سیاسي جبهه کې، او نه د لویدیز فشارونو پر وړاندې. هغه زیاته کړه دا ټولې ستونزې او مشکلات په داسې حال کې زیات شوي چې د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو یوازنی هدف د خپل سیاسي بقا ساتل دي. دا ارزونې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د حماس او سیونیست رژیم ترمنځ د اوربند او بندیانو تبادلې په اړه په خبرو اترو کې خنډ دوام لري، او د امریکا میانځګړیتوب لا تر اوسه کومې محسوسې پایلې نه دي ترلاسه کړي. په نه حال کې د امریکا د ورستی وړاندیز په وړاندې د حماس غبرګون د غورزنګ لخوا د خپلو اصلي غوښتنو په ځانګړي توګه دائمي اوربند او د کلبندې لیري کولو باندې ټینګار ښایي، په داسې حال کې چې طلبي پر اوسه پورې د داسې شرایطو له منلو انکار کړی دی. د حماس غورزنګ اعلان وکړ چې په غزه کې د اوربند لپاره د ویټکاف وړاندیز ته ځواب ورکړی دی. په یوه حال کې سټیو ویډکاف د حماس ځواب په بشپړه ډول د نه منلو وړ وباله او ادعا وکړه چې دا ځواب خبرې اترې شاته کړي. له دې سره حماس د دې وړاندیز د ردولو ادعا رد کړې ده او ویلي چې زموږ ځواب په دقیق ډول د پوښتنې لاندې تړون په چوکاټ کې و، خو دا اسرائیلي رژیم و چې د تړون له احکامو سره په ټکر کې ځواب ورکړ. حماس غورزنګ په یوه رسمي اعلامیه کې ویلي چې د حماس پر وړاندې د ویټکاف دریز غیر عادلانه او په بشپړه توګه اړخ لرونکی و، او د میانځګړي په رول کې اړینه بې طرفي نقص کړی ده. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، مسلمان هغه دی چې للاس او جبه بل مسلمان ته ازار او تاوان ونرسي. مسلمان هغه دی چې للاس او جبه بل مسلمان ته ازار او تاوان ونرسي. د خبرونه دوام ته ستاسو پام راکړو.
نو لوالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی غولی دلی دی یا دانستا کول دغه غواړي.
موږ په راحت سره دا ویلی چې موږ چې کوم یارګر روانه کړو د خارجانو په مقابل کې، د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګای چې موږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
د تهران رادیو تر نوردون کو سلامونه، وخت مو په خیر. زه تاسو له خګړنې مو تاسو هند در خبرونه اوري. د جمی پرز پټول افغانستان کې د غزي د خلکو سره د خواخوږي د سونیست رژیم جنایتونو د نسل وژنې د پېتر رسیدو او د ترانګي ته د بشري مرستو د رسونې په مخه لارینونه وشول. لارینوالو د فلسطین بیرغونه اوچت کړي ول او د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو انزورونه سوځول، پر ازه هلک چې د اسرائیلو پر ضد شعار نه ورکول او د غزي د خلکو سره خواخوږي سرګند کړه. د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د اسرائیلو کړنی نسل وژنه او بللاو د غزي د وضعیت د خرابېدو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د لارینونو داسې محل تر سره شول چې په غزه کې د اسرائیلو لخوا د بشر دوستانه مرستو بندیز او د خوراکي توکو کمخه د ملګرو ملتونو لخوا د قحطۍ د خطر خبرداري لامل شوی دی. دغه لاریونونه په کابل کې د وروستیو کلونو تر ټولو لوی لاریونونه بدل شوی دی چې د غزې د روان وضعیت په اړه د افغانانو ژور احساسات انعکاس کړل. د 2025 کال د مئی تر 30 پورې غزه د اسرائیلو لخوا د 600 ورځو راهیسې د پرله پسې بریدونو او ماسرې له امله له سخت بشري بحران سره مخ ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په وینا په غزه کې د خوراکي توکو د کمښت له امله قحطي رامنځته شوي، روغتونونه ویجاړ شوي دي او د خلکو د بمونو او کنډوالو لاندې ژوند له لاسه ورکوي. د 2023 کال د اکتوبر په 9 تر دې دمه په غزه کې د اسرائیلو د وحشانه بریدونو له امله نږدې 1,600 څخه زیات ماشومان، لویان، میرمنې او سپینګیري شهیدان او ټپیان شوي دي. خو د افغانستان په څیر یو بېوزله هیواد چې تر اوسه یې د 100,000 څخه زیات د غزې خلکو ته مرستې راټولې کړې او لیږلې دي او په وروستیو کې تر ټولو په زیات شمېر راټولېدنې سره لاریون وکړ، د مسلمان نړۍ په ځانګړي ډول د منځني ختیځ د هغه هیوادونو لپاره له پیغور ډک پیغام لري چې د لویدیځ سره تر ټولو نږدې اړیکې لري. خو پوښتنه دا ده چې دغه لاریونونه غږ پورته کول او مرستو ترسره کول به د غزې خلکو ته څومره ګټه ورسوي او تاثیرات به څه وي. په همدې موضوع د تهران رادیو په هنداره خپرونه کې بحث لرو، خو تر بحث مخکې یو لنډه دمه لرو. د تهران رادیو د نوردونکو یو ځل بیا هم خراغ لاس تاسو هندره خبرونه اوري چې د غزې د نصر وژنې، د غندنې او د سوینیست د جنایتونو د پاتې رسولو په اړه د افغانستان وروستیو لاریونونو ته مزنګړی کړي. خبرونه کې راسره لیکوال او چېډونکای باز محمد شینوار یو د منځني ختیځ د مسایلو کارپو هغلی محمد صادق کریم زای ملمنه دی. خپل دواړو بیلونو او تاسو ټولو ته خراغ لاس وایم. بس له هغلی شینواری سب څخه پیل کوو. شینواری سب، د جمعې په ورځ په افغانستان کې پراخ لاریونونه وشول، د غزې مظلومو خلکو سره خواخوږي وکړه او تر سلو زلو زیاته د غزې خلکو ته مرستې لیږلې. ستاسو په نظر دوی خپل مسؤلیت څومره ادا کړ؟
افغان ولس په خپل پیوړي احساس باندې تر خو درې چې غزې واز نه ده او د هغه حدیث مزداق د افغانانو په روحونو کې، په ایمانونو کې او په زړونو کې په جذبه ده چې اسلامي یو واحد جسد، په واحد جسد کې چې د وجود د هر عضو درد وکړه ټول وجود اغیزمنولی شي. افغان ولس دا په زغرده باندې احساس کړی دی چې غزې باندې درد د دوی درد دی، پر غزه باندې چپاول او ظلم، پر دوی ظلم او چپاول دی. او همدومره احساس څومره چې غزه د اسرائیلي صهیونیستي رژیم پر وړاندې لري، د اسلامي اخوت پر وړاندې افغان ولس هم دغه غاصب رژیم پر وړاندې لري. او دا ثابته کړې ده چې له لومړیونه کله چې غاصب صهیونیستي اسرائیلي رژیم چې په منطقه کې بې ثباتي، ناامني او د وحشي ژوند هغه پل ایښی دی، له هغه وخته افغان ولس د دوی پر وړاندې غږ پورته کړی دی او د غزې او د فلسطین محکوم ولس سره یې خپله خواخوږي ښودلې ده. هر وخت او زمان یې د هغوی لاسنیوی کړی دی او دغه لړۍ لا هم پر افغان ولس په افغان ولس کې حاکمه ده. او نوی کول ته دا ثابته شوې ده چې یهود صهیونیستي اسرائیلي رژیم غاصب دی، ظالم دی او د غزې محکوم خلک د دوی ورونه دي، ولسونه د دوی سره ګډې اسلامي او د اخوت اړیکې لري. نو په دغه بنا باندې افغان ولس د صهیونیستي رژیم وسنۍ نصر وژنه، ټول وژنه او په ټوله کې د غصب د روانه لړۍ په کلکه غندي او خپلې خواخوږۍ او خپلې غمرازۍ له غزې غمځپلي ولس سره له هرې لارې چې ممکنه وي.
شکر ودان باز محمد شینواری صاحب. کریم زی صاحب، افغانستان چې یو بېوزله هیواد دی، بیا هم د غزې په اړه غږ پورته کړ او هلته مرستې لیږلې دي، د منځني ختیځ د هغه هیوادونو لپاره چې د لویدیځ سره ښې اړیکې لري، د هغوی لپاره نور څومره مسؤلیت دغه ډول حرکات زیاتوي او په ټوله کې څه په کار دي چې دغه جنایتونه پای ومومي؟
جناب خوګانی صاحب، سلامونه او احترامات تا ته ټولو اوریدونکو ته. ډیره مننه. لکه څنګه چې موږ تاسو ولې د تیرې جمعې په ورځ باندې د هیواد په زیاترو ولایتونو کې د غزې د مظلوم او بیچاره ولس په ملاتړ باندې لاریونونه وشولو او د اسرائیلو د ظالم استبدادي او صهیونیستي رژیم د کېدونکو ظلمونو د ژر درېدا غوښتنه وکړه او د لاسنیوي لپاره چې دا کوم مدني حرکتونه او دغه حساب لارینونه وکړل، دا د اسلامي نړۍ هیوادونو خصوصا د سعودي عربستان چې د اسلامي نړۍ مشري ورتر غاړ دا غي لپاره د شرم او د آر یو ډک پیغام وړاندې کوي چې نه یوازې د غزي د مظلوم او بیچاره ولس لاسنیوی نه کوي، غږ نه پورته کوي، بلکې د هغې مخالفین تقویه کوي. لکه څنګه چې موږ تاسو ولیدل د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل سفر چې سعودي عربستان ته لرو په شاندارو مراسمو کې د هغې هرکلی وکړو، همدارنګه هغې په قوي قوي د تیارو په څیر په لویو ډالیو ونازو. موږ تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه امریکا مستقیما د دغه رژیم د اسرائیلو ملاتړ کوي، دغه د ملاتړ نه اسرائیل برخمن دي، نو هغه د پاره د شرم او دار او ډک پیغام وړاندې کوي.
ډیر زیاته مننه هغه کریم زید صاحب. دوستانو د خبرونې پرې برخه کې ورزو یو ویلند د میتا بیرته راګرځو. د تهران رادیو تر نوردونکو یو ځل بیا هم خرغ لاس تاسو هندره خبرونه وري چې په افغانستان کې د پراخ لاریونونو پر مهال د غزې د نسل وژنې د پای ته رسیدو په موخه تر سره شول. میلمنه سره هغلی کریمزای او هغلی شینواری د شینواری صاحب، افغانستان چې یو بېوزله هیواد دی بیا هم د غزې په اړه غږ پورته کړ او هلته مرستې ولېږلې، د منځني ختیځ د هغه هیوادونو لپاره چې د لویدي سره ښې اړیکې لري د هغوی لپاره نور څومره مسؤلیت زیاتوي، او په ټوله کې ستاسو په نظر څه پکار دی چې دغه جنایتونه پای ومومي؟
افغانستان تازه له جګړې راوتلی هیواد دی او هیڅ امکانات په لاس کې نه لري، ولې الحمدلله ایمانونه یې قوي دی، احساس یې پیاوړی دی، د اسلامي امت اجماع غواړي او د دغه اجماع دپاره لا هم د دوی زړونو کې ایماني جذبه ده. او د هغو هیوادونو پرتله باندې چې افغانستان ورته تر اوسه له جګړې ستړی دی او افغانستان تازه در حد څخه اخیستي او لای پر مخ باندې غني اقتصادي ننګونې او ستونزې پرتې دي، بیا هم همجوار هیوادونه د اسلامي همکاري او سازمان عرب دا ډیر مسؤلیت لري. متاسفانه چې په دغه برخه کې خپل هیڅ رول ادا نه ک، حتی د جګړې هغه ورکمې ونه ک قربان نو، حتی د اسلامي او قوت په اساس باندې د غزي هیڅ لاسنیوی ونه ک، د غزي د خلکو ټپونو ته مرهم نشو، دوی ته پکار و چې خپل شفخانه، دوی ته پکار و چې خپل ډاکټران، دوی ته پکار و چې خپل د خولې مړی د غزي د خلکو سره نیمې کړی وای او دوی په خدمت کې دوی ته واقع کړی وای چې د دوی ټپونو ته اقلا درمن شوی وای او اقلا وګی نسونه چې افتو افتو په نهر دی په دغه منطقه کې او ظلمونه ورسره روان دي، هغوی دپاره یو مړی ګرځېدلی وای، یو مړی یې ورکړی وای. دوی دپاره اوس هم د شرم ډکه خبره ده چې خاموشه دي، د غفلت په خوب ویده دي، د غرب تر تاثیر لاندې دي او غزه یې هېره کړې ده. او په ګاونډ کې د هغه ماشوم چې مور و پلار ګاونډ کوڅې او حتی غون محیط یې له لاسه ورکړی، یوازې یا الله چغې وي او زړونه رکی عرب راویښ نه کړه. د دې نه نور ډیره د افسوس خبره بل نشته، د دین نور ډیره د انسانیت نه د چوکاټ نه وتلې خبره نور نشته چې ګوندیان روي خنه کړ د غزي. نو زما هیله ده چې اسلامي امت مطلق انسانیت نور د سیهونیستي غصب رژیم لاسونه ونیسي او د غمزپلی غزه نور د آرام ساته پریدي او غمزپلی د غزي اوسیدونکو مجاهدین نور د آرام سا واخلي او ټپونو ته وخت پیدا کړي چې مرهم پکې وي.
اغلی باز محمد شینوار صاحب، له تاسو ډیره مننه چې بحث ته راغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. کریم زی صاحب، د دغه لاریونونو وروسته اوس نړیوال ټولنې او مسلمان نړۍ ته څه په کار تر څو په غزه کې نسل وژنه پای ته ورسیږي؟
اوس وخت کې نړیوال ټولنه او د سیمې هیوادونه باید داس په کار شي د دغه وحشیانه او ظالمانه د بریدونو د ژر پای ته رسولو او د بایزته اوربند حکومت ته لار هواره کړي، دوی منځګړیتوب وکړي. همدارنګه دغه مظلوم او بیچاره ولس چې هر ورځ په سلګونو کې شهیدانیږي، خصوصا ښځې ماشومان، همدارنګه دوی موږ تاسو خوګیاڼۍ صاحب اورېدلي چې څوک د ولګې نه دي مړه شوي، خو څه مو ولیدل چې سلګونو بېګناه فلسطینیان د ولګې د لاسه خپل ژوند له لاسه ورکړو. دوی باید دوی لپاره د غذایی موادو کمې بندې لارې دي هغه خلاصې کړي، او د دغه بریدونو د دغه کرغیړن عمل د زر پای ته رسولو په اړه له عملا لاسپکار شته. نړیواله ټولنه باید په دغه برخه کې خپل رغنده رول ولوبوي چې دا نسل وژنه ده، او سترګې هم دوی ته دي، باید زر لاسپکار شي او خپله رول ادا کړي، هم نړیواله ټولنه او دغه د سیمې هیوادونه خصوصا مسلمان هیوادونه.
د مسایلو کارپوه غلی محمد صادق کریمزی په باس کې له ګډون او ځواب راکولو مو نړۍ مننه. دوستانو زموږ خبرونه هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بیا مو چې په خدمت کې حاضرېږم، په الله مسپارم. الله مل شه.
ایران په تیره اونۍ کې
قدر من اوریدونکو د یو ځل بیا ز فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
د ایران د تیر اونۍ د حالاتو د مهمو پیښو د څیړنې له اونیز پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو. هیله ده چې را سره ملا واوسئ.
د اسلامي انقلاب معظم رهبر د ایران د کورنۍ چارو د وزیر او والیانو په کتنه کې په دې ټکي باندې په ټینګار سره چې والیان د ولایت هر اړخیز مدیران دي، د هیواد عامه فضا د خدمت لپاره مناسبه او فرصتونه یې زیات وبلله، او په یو لړ سفارښتونو سره یې وویل یوه مهمه موضوع د خلکو موضوع ده چې باید د خلکو منځ ته لاړ سئ او په غونډو کې ګډون وکړئ، او د هغوی خبرې حتی که تندې هم وي په وسیلې سره واورئ او ضروري وضاحتونه ورکړئ. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه ای له فرصتونو د هیواد ډکوالی او د جنگ د کرونا په شان ساري ناروغۍ، سخت امنیتي حالاتو او د ګوندونو او سیاسي اختلافاتو په شان ننګونو څخه د عامه فضا پاکوالي ته په اشاره سره څرګنده کړه. پر دې سربیره هیواد د ځوان تحصیل کړي او کارنده انساني ځواک له ستر ظرفیت برخمن دی، او هر ارګان چې دغه ظرفیت او وړتیا پیژندلی او ورڅخه استفاده کړی ده څرګند پرمختګونه هم کړی دي. معظم رهبر د شانګهای او بریکس په شان مهمو سیمه ییزو او نړیوالو ټولنو کې د ایران غړیتوب او د یو داسې وزیر په لاس کې د داخله وزارت د چارو شتون ته په اشاره سره چې د هیواد په مختلفو سیمو ښه خبر دی، د نورو فرصتونو په توګه وبلله، او د چارو د پرمخ بیولو لپاره د خدمت روحیه لرونکي او د پاک لمنه مدیرانو د غوره کولو په سپارښتنې سره وویل که د ولایت لپاره دغه ډول مدیران غوره کړی نو د کار او پرمختګ لپاره به مو هیڅ فرصت هم له لاسه ونه وځي.
تیرونی د اسلامي انقلاب معظم لارښود د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ تهران ته راغلي جک پوړې پلاوي سره وکتل. د اسلامي انقلاب رهبر حضرت آیت الله خامنه ای د تیر دوشنبه په ورځ د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف او د هغه له ملګرو سره په لیده کاته کې په اسلامي نړۍ کې د پاکستان د ځانګړي موقعیت په یادولو سره په غزه کې د سهونستي رژیم د جنایتونو د بندېدو لپاره د ایران او پاکستان پر ګډو اغېزمنو فعالیتونو ټینګار وکړ. د اسلامي انقلاب رهبر په دې لیدنه کې د پاکستان او هند ترمنځ د جګړې پای ته رسیدو په اړه د خوشی او د دواړو هیوادونو د اختلافونو د حل لپاره د هیلې په څرګندولو سره په تیرو کلونو کې د فلسطین د قضیې په تړاو د پاکستان شا او قوي دریسته په اشاره سره وفرمایل، په داسې حال کې چې په وروستیو کلونو کې کله ناکله له سهونستي رژیم سره د اسلامي هیوادونو د اړیکو هڅونه شوې، مګر پاکستان هیڅکله د دې هڅونو تر اغېز لاندې نه دی راغلی. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای په اوسنۍ نړۍ کې د اسلامي امت د ډیر ځواک لپاره د شته ظرفیتونو په یادولو سره زیاده کړه، په داسې شرایطو کې چې جګړه غوښتونکي په نړۍ کې د اختلاف او جګړې لپاره ډیرې انګیزې لري، یوازنی هغه څه چې کولی شي د اسلامي امت امنیت برابر کړي د اسلامي هیوادونو یووالی او د دوی ترمنځ اړیکې ښه کول دي. هغوی د فلسطین مسله د اسلامي نړۍ لومړنۍ مسله وبلله او د غزې د خورا ناوړه حالت په یادولو سره یې وفرمایل، د غزې وضعیت دومره خراب شوی چې عادي خلک د اروپا په اروپا او امریکا کې د لاریونونو په جوړولو سره په خپلو حکومتونو اعتراض کوي، مګر په همدې شرایطو کې ځینې اسلامي حکومتونه له صهیونیستي رژیم سره ولاړ دي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود پر دې په ټینګار سره چې ایران او پاکستان په خپلو کې په ملګرتیا او همکارۍ سره د اسلامي نړۍ په چارو کې اغیزناک رول لوبولی او د فلسطین مسله له غلطې لارې وباسلی شي، وویل، موږ د اسلامي نړۍ راتلونکي ته هیله من یو او ډېرې پیښې زموږ هیله مندي تایید کوي. حضرت آیت الله خامنه ای همدارنګه د ایران او پاکستان ترمنځ اړیکې ته ګرمې او ورورګلوي وبللې او د تپل شوي جګړې په اوږدو کې د ورورګلوۍ اړیکو د یوې بېلګې په توګه د پاکستان شه دریځونو ته په اشارې سره په بېلابېلو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوسنۍ همکارۍ له تمې ښکته وبللې او زیاته یې کړه. دواړه هیوادونه په ډېرې برخو کې کولی شي له یو بل سره مرسته وکړي او هیله لرو چې دا سفر به په اقتصادي، سیاسي او کلتوري برخو کې د اړیکو له پراختیا سره مرسته وکړي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د غشان د ایکو سازمان د ډیر فعالیت لپاره د ایران او پاکستان د همکارۍ پر اړتیا هم ټینګار وکړ. په دې لیدنه کې چې ولسمشر پزشکیان هم حضور درلود، ښاغلی شهباز شریف د اسلامي انقلاب له رهبر سره له لیدو څخه د خوشۍ څرګندولو ترڅنګ د پاکستان او هند ترمنځ د رامنځته شوي بحران د حل لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د مثبت رول څخه مننه وکړه او د وروستیو نښتو اړوند بدلونونو د بیان ترڅنګ د غزې موضوع ته هم اشاره وکړه او وفرمایل، له بده مرغه چې نړیواله ټولنه د غزې ناورین د پای ته رسولو لپاره هیڅ اغیزمن اقدام نه کوي. په دغه ملاقات کې د پاکستان لومړی وزیر همدارنګه په تهران کې د خپلو شو او رغنده خبرو اترو په یادولو سره هیله وښودله چې دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نورې هم پراخې کړي.
د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان هم د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف په مشرۍ د دې هیواد له جګپوري پلاوي سره په کتنه کې وویل چې د دواړو هیوادونو ظرفیتونو او ولسي پیوندونو ته په کتو سره د ایران او پاکستان د اړیکو کچه باید دې نه زیاته وده وکړي. هغه همداشان د مسلمانانو ترمنځ د یووالي په هکله د علامه اقبال سفارښتنو او د دواړو هیوادونو ترمنځ کلتوري، تاریخي او مذهبي اړیکو ته اشاره وکړه او وویل د سیمې او په تیر بیا له اسلامي هیوادونو او ګاونډیان سره اړیکې د ایران د اسلامي جمهوریت لپاره زیاتې مهمې دي، نو ځکه له پاکستان سره د اړیکو پراختیا ورته دوه چنده اهمیت لري. د ایران ولسمشر د هند او پاکستان ترمنځ د روانو لانجو په باب وویل، موږ په دې باور یو چې دا مسله باید پوځي بڼه غوره نه کړي او تیار یو چې د سولې له ټینګولو سره مرسته وکړو. پزشکیان همداشان په امنیتي برخو کې په تیر بیا له ترهګرۍ سره د مبارزې په لړ کې هم د دواړو هیوادونو د ملګرتیا د پراخېدو په ضرورت ټینګار وکړ. په دې کتنه کې د پاکستان لومړي وزیر هم د ایران د اصولي دریځونو په سایلو سره وویل چې پاکستان هیڅکله اجازه نه ورکوي چې د دې هیواد له خاورې څخه د ایران په خلاف اقدام وسي او له ترهګرۍ سره د مقابلې په برخه کې له ایران سره د پوره همکارۍ لپاره چمتو دی. شهباز شریف همداشان د ایران له سوله ایزې ټیم پروګرام څخه په کلکه ملاتړ وکړ او وویل چې په دې ډګر کې پاکستان د ایران په څنګ کې درېږي. شهباز شریف د غزې د مظلومو خلکو خلاف د اسرائیلو د رژیم جنایتونه په کلکه وغندله او زیاته کړه، پاکستان به د فلسطین تر ازادۍ پورې د خپلو فلسطیني وړنو تر څنګ پاتې سي.
د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان په مسقط کې د عمان له پادشاه هیثم بن طارق سره وکتل او د دواړو خیسو اړیکو د پراختیا په اکلې سلامشورې وکړې. د ایران ولسمشر د عمان له سلطان سره په کتنې کې په ټولو برخو کې د ملګرتیا د پراختیا ته د ایران چمتووالی ټینګار وکړ. وی ویل داسې وړتیاوې لرو چې د یو بل او د سیمې د نورو ولسونو د پرمختګ لپاره یې کارولی شو. په داشان حالاتو کې به هیڅ بهرنۍ طاقت دا توان ونه لري چې مسلمان ولسونه تر خپل سلطې لاندې راولي. ولسمشر پزشکیان په دغه ملاقات کې په دفاعي او امنیتي برخو کې د خپل منځي ملګرتیا او د پراختیا او د اقتصادي او تجارتي مبادلاتو د بهیر د اسانتیا او پر ضرورت باندې په ټینګار سره وویل د ایران په بهرني سیاست کې د عمان موقعیت ستراتیژیک دی. ایران په عمان باندې پوره باور لري او دا اعتماد او باور د اړیکو د پیاوړتیا او د تفاهمونو د تعقیب لپاره د دواړو لورو مسؤلیت لا درنوي. په دغه ملاقات کې د عمان پاچا وویل که د سوداګرو د فعالیت لار خلاصه شي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې به معنادار پرمختګ ووینو. د ایران او عمان د بندرونو اړیکې باید پراخ شي او د ایران د شمال جنوب ریلی وړتیا هم له سوداګری نظره د عمان لپاره ډیره مهمه ده. د عمان پاچا په دوام کې زیاته کړه باید د دواړو هیوادونو ترمنځ د انرژۍ په برخه کې له ملګرتیا او لا ډیر ملاتړ وشي او له ایران سره د هر ډول ملګرتیا په تیره بیا په پوځي او د ګډو ګټو په برخو کې د ملګرتیا هرکلی کوو. هیثم بن طارق د فلسطین له خلکو په دفاع کې د ایران د اسلامي جمهوریت د اصولي دریځ قدرونه وکړه او هغه یې ارزښناک وباله.
د ایران د بهرنی چارو وزیر سید عباس عراقچی د تهران او واشنگتن ترمنځ د موافقې د نږدېوالي په هکله د رسنیو د ځینو ګنګوسو په غبرګون کې په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل. رسنۍ لا هم په دې اړه ګنګوسې او اټکلونه کوي. ډاډه نه یو چې په رښتیا داسې ځای ته رسېدلی یو. ښاغلی عراقچی په دوام کې ولیکل د ایران اسلامي جمهوریت په صداقت سره د داسې ډیپلوماتیکې حل لارې په ټکل کې دی چې د ټولو لورو ګټې پکې تامین سي. خو دا یوې داسې موافقې ته ضرورت لري چې ټولو بندیزونه لیرې کړي او د یورانیمو د پخولو په شمول د ایران ټول اتمي حقوق پوره کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هغه خبر ته په اشارې سره چې یو امریکایي رسنۍ د ایران د اتمي پروګرام د حالت په هکله د استرالیا د یوې اطلاعاتي سرچینې له قوله خپور کړ ولیکل، خو د ایران او امریکا د ډیپلوماسۍ خلاف د ورستی جعلي خبر پاکله په امریکا کې په کورنیو نیوکه کوونکو باندې د حملې لپاره د ایران له نومه وزاري استفاده حتی د اسرائیل لپاره هم یو بې ارزښته اقدام دی. فاکس نیوز امریکایي رسنۍ د یو خبر په خپرولو سره ادعا کړې وه چې کوم اطلاعاتي رپورټ کې آسټرالیایي چارواکو راغونډ کړی مدعی دی چې ایران لا هم د خپلو اټومي وسلو پروګرام ته دوام ورکوي. هغه پروګرام ته چې د دغه رپورټ په وینا د لیرې واټنه میزایلو د توغولو لپاره کارول کېدای سي.
د ایران د خارجه وزارت ویاند اسماعیل بقایی هم د ایران او امریکا د مذاکراتو د وروستي حالت په اکله په لویدیځو رسنیو کې د ځینو خبره شوي رپورټونو په اکله ویل د ایران او امریکا ترمنځ خبر وترو یوازنۍ موضوع اټومي او د بندیزونو د ختمولو موضوع ده او په دې خبر وترو کې به بل هیڅ موضوع مطرح نشي. هغه د ظالمانه بندیزونو د خاتمې په لومړیتوب باندې په ټینګار سره وویل د ایران مذاکراتي ټیم د امریکا د ظالمانه بندیزونو د ختمولو لپاره چې بېشکه غیر قانوني او د نړیوالو او بشري حقوقو د بنیادي اصولو پر خلاف ورزي کول کېدي له هیڅ کوشش به ډډه ونه کړي او په همدې موضوع کې د امریکا د جدیت سنجولو معیار د بندیزونو لیرې کول ګڼي.
او د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د عالي شورا منشي علي اکبر احمدیان په مسکو کې د جکپور امنیتي چارواکو په 14مه نړیواله غونډه کې ټینګار وکړ چې تهران د خبرو اترو پارکلی سره په اټومي خپلواکۍ او د سونګو او غني سازۍ د څرخې په ساتلو ټینګار لري. د ملي امنیت د عالي شورا منشي په دغه غونډه کې وویل چې په نړیوال سیاست کې یو اړخیز پالنې او په ولسونو باندې د استکباري قدرتونو د ارادې تپلو په نړۍ کې ډېرې غمیزې رامنځته کړې دي او نن لویدیځه آسیا د دغو جنایتونو یو نندارتون دی. ښاغلی احمدیان د یمن، لبنان، شام، افغانستان او عراق ترخو پیښو ته په اشارې سره ټینګار وکړ د لویدیځ د یو اړخیز پاله سیاست بنیاد په ظلم او د ولسونو په استثمار باندې شوتل سوی دی او ټول دنیا په غزه کې به مخینی جنایتونه ویني چې پر غیر انساني وجل سربیره شذ او مشمان په لوړ سره ځان تدریجی مړینه په خپل سترګو ویني. د ایراند ملي امنیت عالی شورا منشي هم دا شان وویل سلطه پال هیوادونه د بندیز او ټکنالوژۍ له اوزارونو په استفادې سره غواړي چې ولسونه له خپلو جوتو حقوقو بې برخه کړي چې نمونه یې په ایران کې د ټیمي پوځي د سوله ییز استعمال د حق ته محدودولو هلې ځلې دي. احمد یان څرګنده کړه نن سبا د څو اړخیز پالنې د سنو پیاوړتیا او د ګڼ قطبي نظام په لور تګ شوانې دی چې د ټولو ولسونو لپاره به سوله او عدالت راوړي.
عزتمنو اوریدونکو، ایران په تېره اونۍ کې د غنننۍ مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسېږي. نو موږ هم حاضر دمه ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری سره.
تل پاتی وجمی دیرو قدر منو آوریدون که از ما فاطمی سلامونه او نیک هیله اومانی. عزیزانو دا تلپات وجمه لیوی بلی برخی سره ستاسو پا خدمت که حاضر شویم. تاسو تا پده دا چی پا دغا پروگرام که مش دا مختلف و معارفی موضوعاتو پا حکل دا حضرت آیت الله خامنه ای نظرونه در تا ورانده که و. دغا پروگرام د بشریت د کړاو او خکلتیا اصلی جړه د عدالت، رحمت او هدایت نشتوالی گنی او له دغه بوختیا د ژغورېده لاره د نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بلنې ته ځواب معرفي کوي. په دې هیله چې را سره د ملګرتیا فرصت ولري. انسان همیشه د هوساین او فلاح په لټه کې دی. له لومړۍ ورځې تر اوسه د انسان مصیبت او کړاو د عدالت د نشتوالي، د رحمت او هدایت د نشتوالي له امله دی. د انسان ډول ډول ګمراهي او د هغوی ژوند سخت کړی دی. نن هم بشریت د رڼا همهغه چینې ته محتاج دی. نن هم بشریت دې ته اړتیا لري چې د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په بلنه چې د حق بلنه ده، د صداقت بلنه ده، د رحمت بلنه ده، ځواب ووایي. که انسان د فکری بلوغ
موسیقی